پایان این مجله خبری رسیدیم در یک ساعت دیگر که نصفش به برنامه میکروفون شما اختصاص یافته. باز هم من و امید مرزبان و اسمت ساروان با شما خواهیم بود، اما نخست در نیم ساعت اول آقای ساروان گپ های نو خبری به شما داره.
در من نه مرزبان صاحب قدر من آوردون که حتی بجیشه پدی نیم ساعت که خبری مطالب لرو به راپرونو پسر که مو داده چه پا اسلام آباد که چلور اخیز غنده در سولی لپاره در لاری پا نقشه بانی موافقه کرده. نور راپرون نه هم لرو چه لخبرانو روست بای واوری خو اوست توجه کرده در ساعت خبرانو تا چه اسدالله لودی نورندی کوی.
افغان او بهرنی چارواکي نن له امریکا او ناتو سره د افغانستان پر لاسلیک شوو تړونونو او تفاهم لیکونو او بحث کوي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی او د پاکستاني طالبانو یوې ډلې د هغې بمی چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه و کسان ووژل. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناتو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. دا د دغو تړونونو د تطبیق د ګډ کمیسیون لومړنۍ غونډه ده چې نن په دفاع وزارت کې جوړیږي. تر غونډې وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو قواو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل وینا وکړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
دا د دغو تړونونو د موادو د تطبیق لومړی غونډه ده چې په دفاع وزارت کې جوړیږي. بیا د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم سانیکزی او د بهرنیو قواو عمومي قمندان جنرال جام کیمپل کانفرنس ته معلومات ورکوي.
افغانستان د 2014 کال د سپتمبر په پای کې له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون او له ناتو سره یو موافقه لاسلیک کړه. د کورنۍ چارو وزارت هغه واضح رد کړی چې پکې ویل شوی و د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی استعفا کړې ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته ویل چې دا اوازه ناسمې دي. تر دې مخکې روټرز خبری آژانس راپور ورکړی و چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو له کبله خپله استعفا ولسمشر ته وړاندې کړې ده. یوې سرچینې روټرز ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی لا د کورنۍ چارو د وزیر استعفا نه ده تایید کړې. د میدان وردګو ولی د دغه ولایت د پاسپورت امریت ته خبرداري ورکړی که مراجعین د کارونو له ځان نه بیا شکایت وکړي څارنوالۍ ته به معرفي شي. د میدان وردګ د والي ویان توریالي همت ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت والي حیات الله حیات د مراجعینو تر شکایت وروسته پرون د دغه امریت د مسؤلینو په حضور کې دا موضوع یاده کړه. په شکایت کوونکو کې هغه کسان هم شامل و چې د حج فریضې ادا کولو لپاره یې نوملیکنه کړې او غواړي پر وخت پاسپورټ ترلاسه کړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک شکایت کوي چې پاسپورت پر وخت نه ورکول کیږي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی دی. د پراګ په یو موزیم کې به دغه نندارتون د څو اونیو لپاره پرانستی وي. د پارلماني چارو لپاره د دولت وزیر غلام نبی فراهی په پراګ کې ازادي راډیو ته ویل چې د ویاړ احساس کوي.
از موږ لپاره په واقعیت سره یو افتخار ځای دی چې موږ لرغوني میراث په نړۍ کې د دې زمینه ورته مساعده کېږي چې د نندارتون په شکل باندې خلک وګوري.
دغه آثار چې له 3000 تر 6000 کلونو پورې لرغوني دي تر ډیره د لوګر ولایت د عینکو د مسو په کان کې موندل شوی دي. دغه آثار په ځانګړو صندوقونو کې چک جمهوریت ته انتقال او رغول شوی دي. د دغه نندارتون اعلانونه د پراګ ښار په بیلابیلو برخو کې لګول شوی دي. دا هم د سیمه او نړیوالو خبرونه. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمی چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه و کسان ووژل او 15 نور ټپیان کړل. چاودنه لیاقت پارک ته نږدې د کوټې د محکمې مخې ته د سرحدي قواو د موټرو پر کاروان وشوه. د سرحدي ځواکونو یو مشر تورن جنرال شیر افغان وویل دوی به دا حمله وڅیړي.
کچھ ٹائم درکار ہے کہ کون لوگ ہیں یہ کام کرنے والے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے
دای وای مخت وخت اړتیا لري چې معلومه کړو څوک دا کار کوي. تاسو وګورئ چې دا خلک دومره کمزوري شوی چې اوس یوازې پر نور پر نرم اهدافونو حمله کوي.
د پاکستانی طالبانو یو ویان محمد خراسانی د برید مسؤلیت منلی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریه ته پلي ځواکونه ولیږي. فارس خبری آژانس د محمد علي جعفري دا خبرې راخیستي چې پرون یې ویلي هغوی ادعا کړې چې سوریه ته پوځیان ولیږي، خو زه فکر نه کوم چې دوی به د دې کار جرأت ولري، ځکه د سعودي عربستان پوځ کلاسیک دی. تر دې مخکې د ایران سیمه ییز سیال سعودي عربستان اعلان کړی و که د امریکا په مشرۍ پوځي اتحاد د عملیاتو د بیا پیل پریکړه وکړي، عربستان تیار دی په سوریه کې د داعش ډلې خلاف په ځمکنیو عملیاتو کې برخه واخلي. جعفری زیاته کړه د سعودي عربستان دا کار به دا معنا ولري لکه د دوی مرمۍ چې خلاصې شوې وي، البته ظاهرا له دې پرته بله لاره هم نه ویني، نو په دې صورت کې ماتې قطعي ده. یو شمېر ایراني جنګیالي له وړاندې په سوریه کې ګمارل شوي او په وروستیو میاشتو کې په لسګونه غړي هلته وژل شوي دي. ایراني رسنۍ دغه جنګیالي رضاکاران بولي. په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري. فدریکا موګیرنی د تهران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ پر اټومي مسأله د وروستۍ موافقې تر عملي کېدو وروسته دغه هیواد ته سفر کوي. د هغې موافقې له مخې چې تېره میاشت یې تطبیق پیل شو، ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه ډېر راکم کړل. په بدل کې د دغه هیواد نړیوال بندیزونه په لری کېدو دي. موګیرنی پرون وویل چې د دې سفر لپاره لانیټه نه ده مشخصه شوې، خو د هغې په وینا چې له ایراني لوري سره د سفر لپاره آمادګي روانه ده. د سوریې په زرګونو کډوال د ترکیې پر سرحد راغونډ شوي دي. دوی د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې د دولتي ځواکونو د عملیاتو له کبله چې په تیرو 48 ساعتونو کې دوه برابره زیات شوي کډه کولو ته مجبور شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود جاوس اوغلو وویل دوی به خپلې پولې د دغو کډوالو په وړاندې ونه تړي. د سوریې له شماله د یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ چې د روسیې هوایي حملې هم ملاتړ کوي د شدید جنگ راپور ورکړل شوی دی. د یاغیانو مهم مرکز حلب محاصره شوی دی. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار اداره وایي حلب ته نږدې وړ مورس په شخړو کې له دواړو لورو 140 کسان وژل شوي دي. او وروستی خبر دا چې یوه بمي چاودنه د سومالیا د پلازمینې موګادشو پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د اضطراري ناستې سبب شوه. چارواکي وایي چاودنې د الوتکې یو اړخ سوری کړی دی. په دې پیښه کې یو مسافر وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د سومالیا د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر علي احمد جما په یوه غونډه کې وویل چې مشکل تخنیکي نه و، بلکې د یو بم چاودنه وه چې د ټولو مسافرو د وژنې لپاره په الوتکه کې ځای پر ځای شوی و. د امریکا متحده ایالاتو څېړونکي په دې باور دي چې دغه حمله د الشباب سخت دریځه ډلې لخوا شوې ده. چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې دی تاسې آزادي راډیو اوري. د آزادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې په اسلام آباد کې څلور اړخیزې غونډې د سولې لپاره پر یوې طرحې موافقه وکړه. د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت له کورنیو چارو وزارت سره د دغه وزارت ادغام ګټور نه بولي، خو د ادغام پلویان وایي
هغه پالیسي به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه، نو بناً دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي.
د سولې د عالي شورا مقامات وایي باید دا شورا له سمبولیک حالت راووزي.
له موده ده چې دا باید سمبولیک بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري.
د غزنی او نورستان والیانو په خپلو ولایتونو کې د قانونو پر غیر قانوني کیندنو اندېښنه ښکاره کړه. په فراه کې د لویو لارو موټر چلوونکي شکایت کوي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو او مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د ازادي رادیو خبرونه د ما شام تر او بجو په روانه په همدې چپچوس آزادی رادیو اوری دوام کوي او د ماشام لو بجو وروسته په دې څپه د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پر لارو موافقه وکړه. دوی په خپل دریم څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو له ټولو ډلو غوښتل چې د سولې خبرو ته کښینی. د سولې عالي شورا هم د پرونی غونډې نتیجو ته هیله څرګنده کړه. سالم محمد صالح د دې موضوع تفصیل اوروي.
تمه کیږي پر روانو دریو اونیو کې د سولې مستقیمو خبرو ته مشخصه نیټه وټاکل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د غرض راغلی چې د څلور اړخیزې غونډې د همغږۍ ډلو غړو د طالبانو ټولې ډلې د سولې خبرو ته رابللې دي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو د دریم وار لپاره د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې په څلور اړخیز غونډه کې ګډون وکړ. دوی د سولې لپاره د لارې پر نقشه او د افغان حکومت د غرض طالبانو د باصلاحیت استازو ترمنځ پر روغې جوړې او د سولې د خبرو پر بیا پیل موافقه وکړه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د پرونی غونډې په لومړیو کې وویل
د سولې د پروسې په اړه په دې باور یو چې په دې پړاو کې زموږ مجموعي هڅې باید د سولې خبرو ته د طالبانو د زیاتو ډلو پر هڅولو متمرکز وي.
په همدې حال کې د سولې عالي شورا یو غړي امین الدین مظفری هم د سولې د روانو هڅو هرکلی وکړ. شغلی مظفری د پرونی څلور اړخیز غونډې له پای ته رسیدو وروسته له آزادی رادیو سره په خبرو کې دا یو ښه پایل وباله.
زما په نظر دا یو نیک اقدام دی او هیله من یو چې دا غونډه وکړای سي د سولې پروسې ته یو مناسبه لار پرانیزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عزت احمد چودري د پرونی غونډې کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ریچارډ اولسن، د غرض د افغانستان لپاره د چین ځنګړي استازي دینګ شي جون، د نورو هیئتونو مشري کوله. د څلور اړخیز غونډې ګډونوالو تر دې مخکې په اسلام آباد او کابل کې خپل لومړی او دویمه غونډه کړې وه. په پام کې ده د دې لړۍ څلورمه غونډه د کاب یهود پر څلورمه نیټه په کابل کې وسی. تر اوسه د وسلوالو طالبانو استازو په دغو غونډو کې برخه نه درلوده.
په دې راپور کې مو واوریدل چې د اسلام آباد په پرونی غونډه کې څلورو خواوو په دې موافقه وکړه چې له طالبانو سره دې د سولې خبرې وشي. دا هم ویل شوي چې د سولې خبرې به په روانه فبروري میاشت کې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې غونډې نتیجو ته خوشبینی څرګنده کړې ده. تاسو اوریدونکو د دې غونډې د نتیجو په اړه څه نظر لرئ؟ که غواړئ چې په دې اړه خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنې مو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی. نن د میکروفون ستاسو خبرونې موضوع همدا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د شورا د تشکیل د نویو غړیو په معرفي کېدو سره باید د شورا له سمبولیک وضعیت راووزي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شورا باید په اغیزمن ډول د سولې په مسأله کې برخه ولري. دا په داسې حال کې ده چې حکومت وایي چې په نږدې ورځو کې به د سولې عالي شورا مشر او د دارالانشا رئیس وټاکي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاپۍ په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د دې شورا تشکیل بشپړ شي نو مرسته کوونکي هیوادونه به له دوی سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نوي تشکیل سره باید د دې شورا واکونه زیات شي او دا شورا باید سمبولیکه بڼه ونه لري.
موږ هیله بدای چې د سولې عالي شورا یو ډیر مهم ادرس د سولې لپاره او ښه تجربې لري. کله مودا ده چې دا باید سمبولیکه بڼه ونه لري، بلکې په مؤثر شکل د سولې په مسله کې ګډون ولري او دا خبرې اترې په مخ بوزي. د سولې په حق له باید جدي ګامونه واخیستل شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا او برتانیا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې د دې شورا د مشر د نشټوالي له کبله له دوی سره مالی مرستې ځنډولې دي. دا شورا له تیر یو کال راهیسې د سرپرست لخوا اداره کیږي او تر اوسه مشخصه نه ده چې څوک به د دې شورا د مشر په توګه ټاکل کیږي. خو تر دې وړاندې د ولسی جرګې د پخواني مشر یونس قانوني، د سولي علي شورا د غړي حاجی دین محمد او پیر سید احمد ګیلانی نومونه اخیستل شوي دي. د سولي علي شورا غړي وایي چې د ولسمشر لژمنې سره سم به راتلونکو لنډو ورځو پورې د سولي د عالي شورا رئیس او دارالانشا مشر وټاکل شي. له بلې خوا د افغانستان د ولسی جرګې غړي ټینګار کوي چې حکومت باید د سولي شورا تشکیل ژر تر ژره بشپړ کړي. د دې جرګې غړي نادر خان کټوازی وویل که چیرې حکومت د سولي شورا د تشکیل د ټاکلو په برخه کې بېغوري وکړي، دا به نه یوازې دا چې په دې شورا د مرستو د بندېدو سبب شي، بلکې د یادې شورا حیثیت ته هم زیان رسوي.
نه یوازې دا چې د مرستو د پرېښېدلو هغه کېږي، د سولي د شورا دغه اوسنی حیثیت، دغه اوسنی یو څه وزن چې پښې ده، دغه هم له منځه ځي. نو ښه دا ده چې یو مشر ورته وټاکل شي، هغه مشر هم داسې مشر وي چې هغه د افغانستان د ټولو خلکو د ولسونو له پخوا یو منل شوی او بېطرفه شخصیت.
د سولي علي شورا په 1901 هجري لمریز کال کې د پخواني ولسمشر حمید کرزي د یو فرمان پر بنسټ رامنځته شوه. خو یو انتقاد دا دی چې دې شورا په تیرو کلونو کې د پام وړ لاسته راوړنې نه درلودې. اوسمهال د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د دې شورا په جوړښت کې باید بدلون نه راوستل شي او داسې کسان ورته وټاکل شي چې هغوی له وسله والو مخالفانو سره د خبرو کولو صلاحیت ولري او بېطرفه وي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د دفاع وزارت له لوري د هغو عکسونو په اړه عکس العمل وشو چې په افغانستان او عراق کې له بندیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند په باب دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د امریکا حکومت باید له بندیانو سره د شکنجه او ناسم چلند اداوې په کلکه تعقیب او عاملان له کوم سیاسي برخورده پرته د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
که څه هم وړاندې تر دې په بېلابېلو زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د ناسم چلند نداوې شوې، خو دا ځل د امریکا دفاع وزارت په خپله شاوخوا 200 داسې عکسونه خپاره کړي چې د عراق په ابو غریب او د افغانستان په باګرام زندانونو کې له زندانیانو سره ناسم چلند ښیي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د پینټاګون دغه ګام ستایي، خو پیشنهاد کوي چې د امریکا حکومت باید له دې موضوع سره سیاسي برخورد ونه کړي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت باید د نړیوالو قوانینو پر اساس له هغوی سره عدلي او قضایي برخورد وکړي چې له زندانیانو سره پر ناسم چلند او جنسي ځورونې تورن دي.
موږ اداري، نظامي او سیاسي برخورد د قضایي سره نه غواړو، بلکې موږ غواړو چې عدلي او قضایي برخورد وشي، سره عدلي رسیدنه باید وشي او عدالت باید په دې مسایلو کې تامین شي.
تازه د امریکا دفاع وزارت له 2001 تر 2009 کال د افغانستان په باګرام او د عراق په ابو غریب زندانونو کې له زندانیانو سره د امریکایي ځواکونو د چلند په اړه شاوخوا 200 عکسونه خپاره کړل. که څه هم وړاندې د امریکا کانګرس د دغه عکسونو د خپراوي په برخه کې خپل مخالفت ښودلی و، خو د امریکا دفاع وزارت وایي دا کار یې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر اساس کړی دی. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو قاطع ماموریت ژمنه کوي چې د دغه عکسونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. د قاطع ماموریت ویان کار الله هم د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه موضوع څېړل د افغانستان او امریکا د ګډ ماموریت لپاره مهم دي.
زله دغه موقع په استفاده غواړم وایم چې موږ په ریپورت کې پر زندانیانو د جنسي تیری او بشري حقوقو خلاف چلند په ډېر جدي توګه څېړو. موږ په افغانستان کې پر خپل ماموریت د دا ډول اداو پر اغېز شپږیږو. موږ په کامل معنا د افغان ځواکونو د شی روزنې په برخه کې خپل وعدو ته ژمن یو، څو دوی د نورو برخو ترڅنګ د بشري حقوقو د تامین په برخه کې مؤثر تمام سي، ځکه چې د امریکا متحده ایالات نور په افغانستان کې زندانونه نه لري.
افغان حکومت هم د امریکا د دفاع وزارت له لوري د دغه عکسونو خپرول پر ځای او له زندانیانو سره د عدالت لپاره مهم بولي. د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا حکومت او په خاصه توګه عدلي او قضایي ارګانونه باید په زندانونو کې د ناسم چلند داوی په کلکه وڅېړي.
در مجموع هدف میگرفتن از تصاویر چی بوده؟ انجام
په مجموع کې د دغو عکسونو د اخیستو هدف څه و؟ هدف یې عدلي او قضایي تحقیقات و چې دا په خپله ښه ګام دی. له زندانیانو سره د چلند په اړه د نړیوالو قوانینو پر اساس مو د امریکا له حکومت او په خاصه توګه له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتنه دا ده چې کوښښ وکړي څو مرتکبین یې خپلې جزا ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو په 2003 کال کې هم د عراق د ابو غریب زندان د ځینو زندانیانو د عکسونو د خپراوي غوښتنه کړې وه، خو هغه مهال جورج دبلیو بوش چې د امریکا ولسمشر و د دغه کار مخالفت وکړ.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انځه کلینیکونه سی
فسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې ځان کار نه دی مکرې.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو.
له آزادي رادیو
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي امنیت شورا په دې بحث پیل کړی چې دغه وزارت د کورنیو چارو له وزارت سره مرغم شي. د یاد وزارت مطبوعاتي مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه له دوی څخه هم نظر غوښتل شوی، خو وزارت په دې باور دی چې دا کار مرستي اغیزمنولی شي. یوسف خان زدران راپور لري.
د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي د دغه وزارت موجودیت له اړتیا سره سره ملي امنیت شورا په دې اړه بحث کوي چې دا وزارت د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو ضد معینیت سره یو ځای کړي. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مطبوعاتي مسؤل محمد حنیف دانشیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دې اړه تصمیم حکومت نیسي، خو دوی په دې باور دي چې د مرستو د همغږي کولو لپاره یو وزارت اړین دی. هغه وایي چې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو په اړه حکومت د نظرونو په ټولولو لګیا دی.
شورای امنیت مکتر راولگل دی تخنیکی نظر لپاره مون تخنیکی نظر رسمی در زیر انشالله دیش امنیت شورا تا ولگه ولو مونگ تخنیکی دیدگاله رو
د کورنیو چارو وزارت د نشه‌ای توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت سره د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدغم کېدو طرحه په ولسي جرګه کې دا اړونده همدې کمیسیون لخوا جمهوري ریاست ته وړاندې شوې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس غني ژمنه کړې هغه ادارې به یو له بل سره یو ځای کوي چې د ورته یا یو شان چارو مسؤلیت پر غاړه لري. په دې لړ کې د چارو ادارو هم د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر په ریاست کې مدغمه شوې ده. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت په 2015 میلادي کال کې تاسیس شو چې لاغې وړاندې د یو ریاست په چوکاټ کې فعالیت کوو. پولیسي جرګه کې د نشه یي توکو سره د مبارزې کمیسیون غړي ملا تراخیل محمدي ازادي راډیو ته وویل چې دا کار مبارزه واقعي کولی شي ځکه د نشه یي موادو د کمیدو لپاره اړوند ادارې هیڅ همغږي نه لري.
د دې دواړو ترمنځ د افغانستان ملت له یوې لویې بدبختۍ سره مخ شو. هغه پالیسي به چې دوی جوړول هلته په کورنیو چارو وزارت کې یعنی خاص دا مسؤلیت چا نه احساساوه، نو بنا ان کمیسیون په دې تصمیم ونیوه دا د کورنیو چارو په وزارت کې مدغم شي او پولیس وکولای شي هغه د معینت په چوکاټ کې دې ته وسیع تشکیل ورته په پام کې ونیول شي.
هغه وایي چې که دا دوه ادارې سره یو ځای شي دوی باوري دي چې د یوې ادارې جدیت کولی شي کښت قاچاق او د نشه یي موادو استعمال کم کړي. د معلوماتو له مخې یاد وزارت تر اوسه یوازې د کوکنارو د نه کرلو او د نشه یي موادو د نه استعمال پروګرامونو د هڅونې په برخه کې شاوخوا 130 میلیونه ډالر لګولي دي. یو شمېر کارپوهان که څه هم د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت مدغم کېدل ګټور ګڼي، خو وایي چې دا پلان باید داسې عملي شي چې په هېواد کې بېکاري زیاته نه شي. له دې ډلې خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا کار فساد کمولی او چارې اغېزمندولی شي.
د غزنی او نورستان سیمه ایز چارواکي په خپل ولایتونو کې د قانونو له غیر قانوني استخراج اندېښنه څرګندوي او وایي چې تر ډیره د دغو قانونو په چوره او تالان کې وسلوال مخالفان لاس لري. د موضوع په اړه د ناجي صافی راپور واوري.
د غزنی ولی محمد امان حمیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر ډیره هغه قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي چې د وسلوالو مخالفانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دي.
با کمال تاسف کې درو مناطق
په خوشینی سره په هغو سیمو کې چې یو شمېر مخالفین موجود دي له همدغو څو برخو څخه دوی په پټه قانونه استخراجوي. موږ ته اکثرا راپورونه را رسیږي چې خلک وایي پاکستانیان هلته خپل وسایط راوړي او په پټه قانونه سپیړي. نو ممکن اکثرا د طالبان ملاتړي همدا پاکستانیان دي، نو هغوی سره په همغږۍ په یو شمېر سیمو کې قانونه استخراجوي.
له بلې خوا په ولسی جرګې کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي رادیو ته وویل چې اوس مهال د دې ولایت پراخې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي او دوی په خلاص لاس د قانونو په استخراج بوخت دي. ښاغلی قاسمي د شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې لسم مدیرایس په وغیز ولسوالۍ کې پاکستانی اتباع د وسلوالو مخالفانو په همکارۍ عملاً د قانونو په استخراج اخته دي، خو تر اوسه مرکزي حکومت په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو څارونکي درې سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان له معدني منابعو څخه د مدیریت د نشتون له وجې اوسمهال د قانونو پیسې د وسلوالو طالبانو جیبونو ته ځي. په همدې حال کې د نورستان سرپرست حافظ عبدالقیوم هم ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې هم یو شمېر هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، پکې قانونه له چور او تالان سره مخامخ دي.
یو شمېر سیمې دي چې اصلا دولت پکې واک نه لري. هغه سیمې موږ نشو کنټرولولی، نو حکومت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. هغه سیمې چې اوس د دولت په کنټرول کې نه دي، هلته اکثرا دا ډول ستونزې پیدا کیږي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د قانونو وزارت وایي امنیتي ارګانونه مسؤول دي چې د قانونو امنیت تامین کړي.
په فراه ولایت کې موټر چلوونکي د لوی لارې له پولیسو سره ټکوي او په زور ورڅخه په لوی لارو پیسې اخلي. په همدې حال کې دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې څو تنه پولیس پر لوی لارو د غیر قانوني اعمالو په تور نیولې دي. له فراه څخه د احمد شاه فطرت راپور.
په فراه ولایت کې د بایوډونکو لاریو چلوونکي وایي چې پولیس پر لوی لارو دوی څخه په زور پیسې اخلي او که ورینه کړي نو وهل ډبول کېږي. د دغو ډریورانو په خبره کړی د شیخ ابن سفری د مدد څخه حرکت کوي، نو بیا د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه پر لوی لاره ورڅخه پیسې په جبر اخیستل کېږي. دوی دولت څخه غواړي د شهره د پولیسو مخه دې ونیسي تر څو دوی خپل کاروبار ته په سمه توګه ورسېږي. لبل خو د فراه ولایت امنی قومندان دریالی او پیدانی ازادي راډیو ته دغه چلوونکو شکایت په وړاندې وایي چې ډیر ژر به دا کار مخه ونیسي. د فراه ولایت امنی قومندان په خبره پر لوی لار د پیسو د ناقانونه اخیستو په تړاوي تر اوسه درې تنه پولیس نیولی او په راتلونکي به هم هر هغه څوک ونیسي چې غیر قانوني کړنې ترسره کړي.
درې کسان چې په دې کار کې اغوشته وو هغوی باندې ولیدي، هغوی تر قانوني چلند سره کېږي او هغوی نن تر نظارت لاندې دي او دغه پروسې ته موږ ادامه ورکو. په بعضې مشکلاتونه د اشوي موادو له لحاظه یا د بعضې د سون موادو له لحاظه ټولې پوستې د هر لحاظه د دوی اکمالات وکړو چې د دوی مشکلات رفوي تر څو دوی ډریورانو ته لاس اوږد نه کړي او د ډریورانو نه روپۍ وانخلي.
د فراه ولایت د شیخ ابن سفری بندر یو ستر ترانزیتي لار ده چې بړوونکي لارې د هغه ځای څخه د فراه ولایت د فرارو د لوی لار څخه په تیرېدو د افغانستان نورو ولایتو ته بیلابیل توکي لیږدوي.
د اروپا په څو ښارونو کې د اسلام او مهاجرت پر ضد پرون اعتراضونه وشول. د جرمني په دریسدن ښار کې دوه ډلو لاریون وکړ. د دې موضوع تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د اسلام او مهاجرت ضد غورزنګ یا پګېدا د اروپا په څو ښارونو کې لاریون او مظاهره وکړي. دغه اعتراضونه له منځنۍ ختیځ او افریقا نه اروپا ته د سلګونو زره کډوالو د راتګ پر خلاف وسول. د جرمني په دریسدن ښارګوټي کې د پولیسو یوې ویاندې یانا اولبریخت د اعتراض کوونکو د شمیر په اړه رویټرز اژانس ته معلومات ورکړل. تمه کېږي په دریسدن کې شاوخوا 6000 کسان مظاهره وکړي. اټکل کوو چې د پګې د ډلې شاوخوا 15000 کسان به په لاریون کې برخه واخلي. شاوخوا 10000 نور کسان به په نورو اعتراضونو کې ګډون ولري. خو په لاریون کې د پګې د غورځنګ د ګډونوالو شمیر تر 1500 کم وو. د ښار په بله برخه کې په سلګونو نورو کسانو د پګې د پلویانو پر ضد لاریون وکړ. دوی شعار ورکوه چې د شړلو پر ځای پیوستون په کار دی او د نازیانو لپاره ځای نسته. د دواړو لاریونونو د ګډونوالو ترمنځ د کومې شخړې راپور نه دی ورکړل سوی. پګیدا یا د هیوادپالو اروپایانو غورځنګ چې د لویدیز د اسلامي کېدلو خلاف دی په 2014 میلادي کال کې ایجاد شو. دغه غورځنګ د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل پر سیاستونو هم انتقاد کړی چې ولې د پناه غوښتونکو ملاتړ کوي. له امستردام، برمنګهم، پراګ، وارسا او د فرانسې له شمال نه هم د وړو لاریونونو راپور ورکول سوی دی. دغه اعتراضونه په داس حال کې کیږي چې د سوریې په ګډون له جګړه ځپلو او نیستمنو هیوادونو په سلګونو زره کډوال له تېر کال راهیسې اروپا ته رسیدلی دي.
له دې سره د دې خبرې خپرونې پای ته ورسېدو. د خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو، خو لومړی به اسدالله لودین د دې ساتلن خبرونه وړاندې کړي.
ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي تړون او د کابل او ناټو ترمنځ د موافقې په باب غونډه وشي. د کورنیو چارو وزارت هغه اوازې رد کړې چې پکې ویل شوی و د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی استعفا کړې ده. د میدان وردګ والی دغه ولایت د پاسپورت امریت ته خبرداری ورکړ چې مراجعین د کارونو لزان نه بیا شکایت وکړي څارنوالۍ ته به معرفي شي. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د افغانستان د لرغونو آثارو یو نندارتون پرانستل شوی. د پاکستانی طالبانو یوې ډلې د هغې بمی چاودنې مسؤلیت ومانه چې پرون یې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې لږ تر لږه اووه کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان وایي سعودي عربستان دومره جرأت نه لري چې سوریه ته پلي ځواکونه ولیږي. په پام کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره ایران ته مهم سفر ولري. د سوریې بزرګونو کډوال د ترکیه پر سرحد راغون شوی دی. دوی د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې د دولتي ځواکونو د عملیاتو له کبله چې په تیرو 48 ساعتونو کې دوه برابره زیات شوی کډه کولو ته مجبور شوی دی. او یو بمی چاودنه د سومالیا د پلازمینې موګادیشو پر هوایي ډګر د یوې الوتکې د اضطراري ناستې سبب شوه.
با عرض سلام دوباره، من امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. همراه با همکارم اسمت ساروان در یک ساعت دیگر در برنامه مایکروفون شما با شما خواهیم بود، یعنی مایکروفون در ظرف یک ساعت دیگر از شما عزیزان هست. پس از سومین دیدار چهار جانبه سرانجام نقشه راه برای مذاکرات صلح افغانستان ترسیم شد. از شما میپرسیم که آیا نشست چهار جانبه و ترسیم نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان شما را امیدوار ساخته است یا خیر؟
بله ابردون کو، لکه څنګه چې امید مرزبان در طول په اسلام آباد کې څلور اړخیز غونډه پرون پای ته ورسیده. په دې غونډه کې څلور خو فیصله وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د لارې نقشه جوړه کړي، البته جوړه کړه. او دوی دا هم ویلی دی چې په همدې میاشت کې به له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د استازو مخامخ خبرې کیږي. نو تاسو تر څه حده پورې هیله لري چې دا هلې ځلې به نتیجه ورکړي؟ د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښکاره کړې ده او ویلي دي چې نتیجې شوې. تاسو هم همداسې فکر کوئ او که نه فکر کوئ بدبینه یاست، فکر کوئ چې دا ډول هلې ځلې نتیجه نه ورکوي؟ که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، یا د افغان بي سیم د 813 شمېرې له لارې اس ام اس راواستوئ، او یا هم زموږ د ټلیفون شمېرې په یاد لرئ.
بله، شماره تلفون ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر سکایپ دارین از طریق سکایپ هم با ما در تماس شوین، صدایتان را صافتر و راحتتر شنیده میتونیم. آدرس سکایپ ما هست radio.azadi. سوال برنامه را یک بار دیگه تکرار میکنم، آیا نشست چهار جانبه و ترسیم نقشه راه برای پروسه صلح افغانستان شما را امیدوار ساخته است؟ اگر تلفن افغان بی سیم دارین پاسخ این سوال را به ما اس ام اس بکنین. در جریان برنامه مایکروفون شما اس ام اس هایتون را هم پخش خواهیم کرد. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، مایکروفون شما هست، بفرمایید.
در قدر ورد را نو شغل مرز نعیمی صاحب و در قدر ورد رون دیسمه سلطان صاحب سریم فیسار مبخیر.
سلامت و سید تکین صاحبی هست، مهربانی.
مهرباني اسمت سروان صاحب ډیر مهم موضوع ده تو ګورو د افغانستان خلکو ورو ورسونو چې تم یوازې د سولې غوښتن کې پر اوسنۍ حالات کې شهر ځوان یو ځای خپل پیغام اوردی د سولې غوښتن کې سوي دي سرولخیز غونډه چې په کابل یې شاید او پاکستان دوه وارې دغه سرولخیز مذاکرې شاید تر دې چې موږ په خپلو ښارونو کې په خپلو منځکو کې د خلکو توقعات خلک یو رقم خوشبینه ښکاریږي او دوی په دې باندې پوهیږي چې اوس نورستان سره مطرح ده چې پاکستان د لپاره یو وروستۍ چانس ودایي چې دوی څه کوي عملا د افغانستان د سولې لپاره د افغانستان د اوسنۍ ستونزو د حل لپاره چې پاکستان یو مهم رغنده رول لوبوي په دغه کې ټول افغانان خوشبینه زه په خپله د یو افغان د یو ځوان په صفت باندې بنا په دې مې چې دلته د چین او امریکای موجودیت کولای شي موږ تاسو ته ورسو خو مهمه ده چې موږ اوس د پاکستان پر رښتینی او صداقتي همکاري باید توقف وسیږي دلته د افغانستان د حکومت لپاره کار ده چې دوی په څنګه یو میکانیزم باندې بحث سره کوي څنګه یو ستراتیژي ته موږ جوړولای شو چې کولای شو افغانستان د تفصیل شاید وسیږي دغه مهمه دغه امید دغه امید افغانستان ان شاء الله افغان خپل هیلې تر رسیدي
سلام خورت تکین سه محترم زن لباشن از تماستون تشکر
قاری سه مدنی هم فکر کن پر لین که دیگه استودوی نوبت دیگه میرابانی
من جناب سروان سه تا تو محترم امید مرزوان سه تو در رادی رادیو تول درانو ردون کتا سلامون و احترامات برانده کم
سلامت و سه
سلام سه خروست واقعا چه صلح و طول افغانان و داغا دیر پراو کی چې په دې تمه یو او صلح الله تعالی یو حکم د صلح انکار زه خو د تلا حکم انکار په معنا دي دغه کم هڅې چې کېږي زما په نظر باندې جناب سروان صاحب تېرو تجربو ته په کتو سره زه خو دومره خوشبینه نه یم ځکه چې غونډې ډېرې کېږي خو که دغه غونډې محدود شي په اخلاص او صداقت وي نو هغه یوه غونډه باندې که دوی اراده ولري نو هغه خپله نتیجه ورکوي که داسې اراده نه وي صالح ډېر نه وي نو سل غونډې که نور هم جوړ شي زما په نظر باندې دغه به هېڅکله نتیجه ورکوي
مدني صاحب فکر میکنین که همین جلسه ای که برگزار شد دیروز صداقت درش وجود داشت اگر داشت آیا شما را امیدوار ساخته؟
جناب اول مرزوان صاحب مونږ خو اوس نه قضاوت صداقت لپاره کولی نه شي صداقت به هره معلومه شي چې کله چې دغه عملي نتیجه ورکړي هغه ته مونږ صداقت وایو دا ګوره دا دیارلس کانه دا هسې روانې دي نمایشي غونډې کېږي خو دغه صداقت او اخلاص نشتون د دې باعث ګرځېږي چې دغه پروسه متاسفانه په ناکامۍ سره مخ شي البته صلحه اسانه پروسه ده یو بل ومنل شي او دغه افغانستان ملي ګټو ته ژمن شي او سیمه ییز ګټو نه تیر شي عمل منفعت ګټو ته په پام سره دغه د خلکو هغه ژوند ته په پام سره کدي واقعي اخلاص لري نو زه په دې متيقن چې انشاءالله دغه صلح پروسه به باید نتیجه ورکړي
زنده باشم مدني
صاحب باید دغه صلح پروسه نه درامه جوړ نشي او عملي صلح لپاره رښتینی اراده سره کار وشي
تشکر مدني صاحب زنده باشین
مدني صاحب چې له نورستان څخه ټلیفون کړی او بل اوریدونکی د ټلیفون په لاین کې مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام بفرمایئ
عبدالحق شان مدنی راهر ولایت څخه تاسو ته زحمت درکوم
مهرباني
سلامونه ولیکې ویل وړاندې کوم
سلامت اوسئ مهرباني کوئ صاحب
د سورې په حق لمه یو لن نظر لرلو ډېر بخښنه غواړم زمونږ استاد خوب پیغمبر محمد رسول الله په حدیث فرمایي وای کوم مؤمن مسلمان دی او سوري څخه چې چلکیږي باید هغه د سوري څخه په دوهم ځل ونه چچل شي که چېرې زمونږ دغه حدیث ته نظر وکړو نو د پاکستان یو دوکانه د ځوان دی درې نه دی بلکې په لسګونو دوکې موږ تر کړي سل په سلو کې زه دا یقین او باور لرم د دغه حدیث په بنیاد چې دغه ټوله ناشونې ده دا سورې امکان نه لري د خلکو توافعات د دې حدیث وړاندې کولای دی او بالکل امن نه راځي لکه څنګه چې زمونږ نورې جرګې همدغه جوړه پاتې شي دا هم پاتې کېږي موږ په دې باور نه لرو موږ مسلمانان موږ د محمد رسول الله په خبره باور لرو د دې سوري پاکستان موږ چچل شوی یو بیا هم چچلو امکان نه لري چې دا څو
سلامت اوسه البته په یاد لرئ چې اکثرا بلاخره لانجه هم داسې دي خبرو لاري حل شوی دی د دنیا تقریبا ټول لانجه
پر حال بشن وای عبدالحمد است ما سنت تشکر حالا شنم دي دیگه روی خط تلفن داریم بفرمایید سلام علیکم میکروفون شما است
وعلیکم سلام
مهربانی کوی سب
سلام علیکم زه خپل سلام نه تایف ته وړاندې کوم فقط دماغ دغه یو نظر ده
مهربانی
اصلي
اصلي طرف چې دا هغه په خبرو کې نشته، دا هیڅ امکان نه لري. فقط یو خنداور خبره ده چې
دا یو خبره ستاسو په خبرو په منځ کې ودرول ویشم، هغه دا چې دا خبرې د دې لپاره نه وي چې طالبان هم په دې خبرو کې ګډون ولري، بلکې دا خبرې د دې لپاره وي چې اول دا څلور هیوادونه یوې موافقې ته ورسی شي، بل پړاو دا ده چې طالبان به هم د افغانستان له حکومت سره خبرې کوي. دوی اوس په دې سلا شوي دي، اوس څومره هیله من یاست؟ متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو. خیر مرزبان صاحب، خوښه لري چې یو شمېر پیغامونه هم ولولو. پیغامونه هم ډېر زیات راغلي دي، یو څو بې ولولو. داسې نه چې هغه خلک چې د افغان بیسیم داتا سواتل شمېرې له لارې پیغامونه راستوي هغوی ناامیده نه شي.
بله، امیر محمد محمدی از ولسوالی شکمش نوشته که گفتگوهای صلح نتیجه خوب خواهند داد اگر پاکستان قبول کند. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته ما خوش هستیم از مذاکرات چهار جانبه که در پاکستان و در افغانستان برگزار شد.
او نور اوریدون که محمد رحیم یا او بخش رحیم الله مقدس لیکلی دوید اسلام آباد تلور ارخیز خبری به کومه ګټه ونه لري، ځکه چې امریکایان اوس د فوځیانو په ډېریدو باندې غور کوي او دا کار د سولې خبرې له ناکامۍ سره مخامخ کولی شي. له لوګر څخه یو اوریدونکي لیکلي و حکومت باید د سولې خبرې تیز کړي، ځکه چې افغانان سولې ته ډېره اړتیا لري. ځواک له هلمند لیکلي وایي طالبان سوله غواړي، که دا ځل پاکستان دوه مخه سیاست ونه چلوي له طالبانو سره به ژر د سولې خبرې پیل شي. نور پیغامونه به د ټلیفوني تماس نه وروسته ولولو.
بفرمایئ. سلام علیکم، مایکروفون شما هست.
وعلیکم السلام محترم امید مروان، امید مرزوان صاحب، محترم سروان صاحب، تم یه زنگری سلام رندی کوم استا چوک جوړ محمد عمر شیرزاد د مال کندار ولید نیست ولی سوالی سره
خوش آمدید
شیرزاد صاحب.
زما نظر دغه دی محترم سروان صاحب، دا د سولې خبرې خاصه سوي دي، خصوصا دا اوس چې یو غونډه تیر ځلې په پاکستان کې اوس بیا په افغانستان کې اوس بیا هم دا غونډه چې پر ولسم تاریخ باندې تېر وخت پاکستان کې بیا هم ترلاسه ترسره شو، د افغانستان په سړیتوب خدمت خلیل کرزي هم ګډون کړی و. موږ خو هم د دې غونډې سره هم بیا موږ څیز ترلاسه نه کړو، ځکه چې موږ ورته ګورو دا غونډې دغه چې دی د دې لوبغاړي که امریکا او پاکستان وغواړي دا خبرې به پر مخ لاړې شي. خو د دې دا د سولې کړي چې دی سروان صاحب، دا چې دی د پاکستان د امریکا په لاس که دوی وغواړي چې دا سولې مخته ولاړې شي او دا سولې به زه اطمینان درکړم سروان صاحب، چې وه ته وخت به مانخ چې بیا هم وسله وال طالبان د دا د سولې میز ته کښېني وي. خو دا چیز چې په یوه بانه او بله بانه پاکستان کې بیا پر یوه خواړه خواړي بیا په بله خواړي خبرې وایي خبرې دي خبرې دي خبرو ته بیا هېڅ نتیجه نه شي ترلاسه کېدلی. محترم سروان صاحب
سلامت اوسئ، مننه چې ستاسو نظر واورېدل شو. بل اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو،
از طریق سکایپ شنونده در خط داریم. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
آقای سروان، آقای مرزبان، عرض سلام و احترام دارم به شما و شنونده های محترم.
زنده باشین. بفرمایید. سلام علیکم، وقت صبح وقت از لندن.
این اخبار افغانستان ما رو به طرف خود میکشن نگون بکنید.
یا رادیو آزادی.
رادیو آزادی در مجموع اخبار افغانستان.
تشکر. بفرمایید.
من نظر خودم میخوایم بگویم از یک بود دیگه با ارتباط موضوع بحث شما، ما از این بود میخوایم بگویم که چنانچه تلاش ها جریان داره به خاطر جلوگیری از انتشار مواد مخدره و خبر خوشی که شنیدیم که وزارت داخله تصمیم وزارت داخله دولت افغانستان تصمیم داره که مواد مخدره را وزارت مواد مخدره را در چوکات وزارت امور داخله تنظیم بکنه. اگر راهکار درست برای آینده از بین بردن مواد مخدره در افغانستان باشه، این تصمیم واقعا یک تصمیم نیک و تصمیم خوب است.
میفهمین که موضوع بحث دیگه چیز است؟ بله
من میفهمم. آوردن صلح هست نه؟ آوردن صلح یکی که باید صلح شوه که جلوی تروریسم خو یکی مواد مخدره میتونه بگیره از افغانستان. وقتی که مواد مخدره سرچشمیش از افغانستان خوش شوه، این میتونه کمک بکنه برای پروسه صلح در افغانستان، پروسه صلح در افغانستان سرعت ببخشه، چون توانایی های مخالفین کم میشه، چون یک سلسله توانایی هاشون از طریق بهره برداری از مواد مخدر است. قسم کمی ما شما شاهد هستیم وقتی که اگر دولت افغانستان دلسوزانه کار بکنه و با وزارت داخله صلاحیت بده و اگر واقعا همین پروسه، چون ما مسائل منیجمنت از زیر نمیفهمیم، امکان داره که یک کاغذ پرانی خدا کنه نباشه و اگر واقعا دلسوزانه به خاطر از بین بردن مواد مخدره ای به نیت از بین بردن مواد مخدره ای کار صورت بگیره، ای واقعا کار نیک از جوانای افغانستان نجات میافه. امنیت در افغانستان
یکی از پیشنهادهای شما پسی است که به خاطر رسیدن به صلح و وادار ساختن شورشیا به مذاکرات صلح باید مواد مخدر
اسباب داخلی در مجموع اسباب داخلی ارزیابی شود که یکیش مواد مخدر است که بیکاری جوانا و یاپاس، یکی هم مواد مخدر است اینمی اسبابای داخلیش است. باز ابعاد دیگه هم داره که وقت زیاد کار داره کردم در مورد ازش صحبت بکنم.
خب بیا هم لاوریدون که هیله لرو چه مستقیما په دسول په دی پایل شوی پروسی باندې نظر سرګن که خوسندی اسلام آباد په ورستوی څلور اړخیز غونډه دی یو لړ فیصلې کړې دي او له طالبانو سره د خبرو د پایلې دو غوښتنه کړې ده، په دې اړه که نظر سرګن که هله به خوشاله شو.
شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، فکر میکنم اینا هم از طریق اسکایپ با ما هستن. خب بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است، میکروفون شما.
بله سلام علیکم محترم نمی صاحب و سروان صاحب، بردو شما سلام احترامات تقدیم میکنم. نام من سید شیرشاه است، شما را از برمنگم انگلستان زامد میتونم، من پروگرام شما را میشنویدم.
خوش آمدید آقای شیرشاه.
تشکر، زنده باشین سر. لیکن ما یک چیز میگم به خاطر وطن داره ما، شما نفهم چرا اینطور ناامید هستن از پروسه سول، لیکن ما فکر میکنم که کدام پروسه کال شروع است و دیروز هم باز خبرش شنیدیم. ما بسیار خوشبین هستم برزی به خاطر ازی که دیگه ما شمارا نداریم، به خاطر که خوشبین نباشیم شاید حال پاکستان هم فهمیده باشه که در جنگ و در بدبختی ها هیچ چیز به دست نمیه. اگه ما شما فکر کنیم همسایه ما مثلا همسایه پاکستان هندوستان در کدام جه رسید، پاکستان در چی حاله است، افغانستان در چی حاله است، اگر یک خورترک مثال ما شما را بتم، یک کشور امریکایی به حساب لاتین امریکا است که به نام کولومبیا 40 سال دوج جنگ بود محترم، دوج 40 سال جنگ بود. آخرم یعنی یک ماه دو ماه پیش در کولومبیا مواششتن فیصله کردن، لیکن اما کلشان 40 سال کوشش داشتن که صلح بیاید کشورشان، لیکن موافق شدن. اگر ما شما فکر کنم اگر کسی واقع بخواهد دولت ما اگر داشته باشید تو کدام تصمیم قاطی، کسی که فایدهشان در جنگ افغانستان است اونهای تو قاطی داشته باشن که مثلا برای وطن دلشان بسوزه، نه برای جیبه خاطر جیبه خود، او در جنگ افغانستان از اونها رو فایدهشان است. هیچ امکان نداره که در افغانستان ما انشالله یک روز حتما صلح خاتم آمد. من بسیار خوشبین هستم انشالله خدا مهربان صلح خاتم در افغانستان.
سلامت حسین ډیر زیات مننه. کوربدان بل اوریدونکو د ټلیفون لاري لروزان معرفي کوي ازادي رادیو.
بفرمایید. سلام علیکم، مایکروفون شماست،
خبری وکړئ.
و علیکم سلام، زملا غورغورو دی ولاتي پکا ول سولي جاجاريوب دی ملا پتی.
متاسفانه دومره زرزر دی خبری کولې ټلیفون دی قطع شو،
ټلیفون زور سرعت غپایتون نداشت، کمک استادتر لطفا.
بل اوریدونکو لروزان معرفي کوي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
الو.
و علیکم السلام مهربانی.
السلام علیکم مرزوان فاطمه، سلام و
سلامت اوسئ. کوردی ودان لکم زای خبری کوي او راشه موضوع ته.
تمام. تمام.
خوش آمدید آقای خانم محمد، بفرمایید.
ما نظر داشتی و اول قزما ده در نظر دیتی دا جناغه الکوزی خدای پاک دې یو بخښنه
لري جنتونه. تاسو موضوع دې باندې لطفا خبرې مکوي، لطفا دې موضوع په ارتباط خبرې وکي. کورم ودان خدای دې جناغه الکوزی ته جنتونه نصیب کړي. له تاسو مننه چې په اړه خبرې وکړه، خو به هم له موضوع خارج خبرې کوي.
خب شنونده دې روی خط هست، بفرمایین، برنامه مایکروفون شما هست.
سلام
علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
روان سه مروان سه دوار سلام علیکم کولا ورزه سلام علیکم.
سلامت باشید.
تاسو موضوع مشوري واره کې ده سروان سه اکثر خپل نظر څرګندوي. یو خبر را شي دوستانو ته فکر نه وي، فکر ده
بله
دا جګړه
او دا جنگ چې اوس کوم روان ده دا خو ایدئولوژیکي جنگ ده.
بله
هر سړی غواړي چې خپل نظر خپل فکر په بل باندې تحمیل کړي. اوس که امریکا او چین او پاکستان کې نه او هغه دا خبرې کوي چې موږ سوله راولو نو هغه حمایتي نظام کوي چې سړی حمایتي نظام کوي چې هغه باندې فشار راوله بل چې هغه باندې فشار مه راوله دې رقم سول نه شي الله.
بله صاحب یعنی تاسو خوشبینه نه یاست دې تاسو دې خبرو ته خوشبینه نه یاست؟
دا فکر کوم دغه دا سولې خبرې مجلسونه وایي په داخلي جګړو کې تیر موږ دغه خبرې وکړې خارجان
خدا خبر کیجی چھ کلا دوڑ خواہ یعنی جگڑے شکیل خواہ خبر و تکینی اگر وقت بے پدی بانی خبر کی مختر مخ کی دا مسئلہ نہ حل کیجیے. خیر بل اوریدون خیل لرو جان البتہ جن پیغامون ہم لرو چھ پیغامون ہم قبول ولو بدن
بله پیش از اینکه دیگه تلفن جواب بدیم چند پیام میخونیم ما چشم برای دیگه پیام های شما دوام هستیم با شماره 818 اس ام اس بفرستین اگر تلفن افغان بی سیم دارین. داد محمد دانش از ولایت بدخشان نوشته که نشست چهار جانبه در پاکستان انشاءالله امیدوار کننده بود در صورتی که نماینده های هر دو گروه در نشست های آینده از ملا منصور و ملا رسول حاضر شوند. عبدالصمد از کابل نوشته تاریخ ثابت کرده آخر هر جنگ صلح است، در صلح خیر است زیرا امر خداوند به صلح می باشد. محمد عثمان مرادی از ولایت بلخ نوشته که نشست مذاکرات صلح در پاکستان صورت گرفته و هیچ نتیجه به همراه ندارد، باید خود افغان ها دست به دست شده یک رای حل صلح‌آمیز برای افغانستان جستجو کنند.
همدار از ده کندهار څخه زموږ اوریدونکو مسلم ثاقب لیکلی دی وای د اسلام آباد غونډې ته ځکه خوشبینی نشته چې په افغانستان کې مسلسله جګړه روانه ده و هر ورځ په سلګونو افغانان وژل کیږي.
فکر میکنم اسم دوست ما مسلم طاقت هست اونده که درست نشته نکردن
پتی لکسی لیکل ما سی فکر وکړو طاقت پتوی باید لیکلی وای. عابد له مارجی ولسوالۍ څخه چې د هلمند لیکلی وای که افغان حکومت غواړي چې د طالبانو سره سوله وکړي باید د افغان طالبانو سره مستقیمې خبرې وشي او د پاکستان په فریب تیر ونه وسی. غلام سرور لیکلی دی وای پاکستان غواړي چې په دې شکل سره ژمی تیر کړي او د دوبی لپاره بیرته د سولې خبرې ختم اعلان کړي. عبدالواسع ارمان له لوګره لیکلی وای د سولې خبرو ته زه ډیر خوشبینه یم په افغانستان کې د سولې په هیله. په افغانستان کې هغه وخت سول راتلی شي چې پاکستان وغواړي. دا خبره عبدالواسع بختور له هلمند لیکلی دی. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی که د افغانستان حکومت د طالبانو غوښتنې ومني نو سوله راتلی شي. سلام عمران لیکلی دی وای سولې ته ډیر خوشحاله یم او ډیرې دعاګانې ورته کوم چې سوله راشي. قاري ضیاالحق حقیار له هلمند له ناوې څخه لیکلی دی وای زه دا وایم چې باید د طالبانو شرطونه ومنل شي. یو بل اوریدونکي محمود روشن له غزنی ولایت لیکلی وای د سولې روانو خبرو ته هیله لرم. له لوګر څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی باید کلی چې باید په پاکستان په طالبانو فشار راوړي. رازق صاحبزاده له الینګار د لغمان له ولسوالۍ څخه لیکلي وایي که پاکستان وي تر هغو پورې سوله نشي راتلی. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي وایي سوله د هغو خبرو له لارې راتلی شي چې مثبت پایله ولری.
بله تشکر از پیام های کتاب آل فرستادن. چشم برای دیگه پیام های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بسیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین و اگر ندارین راحت به شماره های تلفن ما زنگ بزنین 0799-203-540 و 0700-822-755. فراموش نکنین که چشم برای زنگ هایتان روی اسکایپ هم هستیم. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. خب حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
تلفن دارید؟ سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، لطفا از رادیو اندک دور شوین، صدای ما دوباره انعکاس میکنه، درست شنیده نمیتونیم.
بله سلام.
سلام علیکم، بفرمایید. حالا درست شد.
سلام عرض ادب دارم خدمت تمام کارمندان خوبی رادیو آزادی و همچنان خدمت ملت شریف عزتمند و صلح‌دوست افغانستان. شاعر یک شعر نوشته میکنه میگه به هر نوعی که جامعه میپوشی تو من از فرض کرامت میشناسم.
مده باور استم تا زمانی که پای پاکستان از این صلح افغانستان دخیل باشه، ملت افغانستان فکر نبکنم که ارمغان صلح در وطن پارچه پارچه و تک تکی خود پیدا بکنه. به خاطر از اینکه اگر پاکستان خواهان صلح در افغانستان باشه، چی میکنه فوجای پاکستان در پشاور هم با نیروهای امنیتی میجنگن؟ چرا فوج پاکستان آمده در قندوز و بغلان، در بدخشان و بادغیس، در نقطه نقطه افغانستان در برابر نیروهای امنیتی افغانستان میجنگه و شناخت کارت پاکستان، تذکره پاکستان از جیب از اونها میبره؟ اگر پاکستان واقعا خواهان یک همسایه صلح، یک خواهان یک همسایه‌ای که در رفاه و سعادت و آرامی زندگی بکنه و مردمش دیگر رنج محنت دود و باروت پاکستان نبینه و اطفال ملت دیگر یتیم نشه و اول لطف بکنه سوج خود دیگر با در قطار طالبا و در قطار داعش در برابر نیروهای امنیتی افغانستان در جبهه نفرستن. یک چیزی از روشن و هوهویرا تمام نیروهای امنیتی افغانستان در سراسر افغانستان که در سنگرهای نبرد هستند، هر از گاهی که شهید و کشته میشه طرف مقابل، شناخت کارت پاکستان و تذکره پاکستان از جیبش میبره. این بسیار شرم‌آور است. برای من خوب به هیچ عنوان من خود قناعت داده نمیتونم که پاکستان بر افغانستان صلح بیاره.
تشکر از تماستان، زنده باشید. یک جان تشکر از تماس شما. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، میکروفون شما هست، بفرمایید.
و علیکم سلام و می سر و سروان سر بینی کلی سلام و رنگ کوم خالد احمدم در کندهار و در تلفن پر شکه بانی
سلام و رنگ کوم
خوش خوشحاله با
سلامت و سمیره بانی.
از ما په نظر باندې سول کو بالکل راتلای شي پاکستان، بالکل رول لوبوالی شي افغانستان کې، او د سولې کلی چې دم کې دای شي امریکا له دغه په لاس کې نه لري پاکستان او په یو شرط سول راتلای شي سروان صاحب چې افغانستان پاکستان ته یو رنګ سره ځکه په رسمیت وپیژني چې دای شي چې سول راشي که نه سم په سل کې زه ناممکنه بولم چې سول به راشي. پاکستان مخکې هم داسې غونډې کړې وې، مخکې موږ ډېر تېرېستلي وو، ډېر اورېدونکو دا نظر و چې پاکستان سوله نه غواړي نه راولي، او په جمهور رئیس حامد کرزي هم بار بار دا ویلي وو چې دا ډیورنډ کرښه د جین ځا کولې ځینې غوښتل ډېرې ډیورنډ کرښې په طلب کې دی، او پاتې څو ورځ په ورځ باندې دی د افغانستان په خاوره رانږدې کېږي، د افغانستان خاوره لنږدې. نو که چېرې دغه کرښه ورمزا شي سوله راتلای شي، او که نه شي ورمزا
هېڅمننه سلامت اوسئ.
تشکر از تماستان، بسیار تشکر آقای خالد احمد. چشم برای تلفن هایتان و زنگ هایتان روی اسکایپ هستیم، کوشش بکنین از طریق اسکایپ با ما در تماس شوین، صدایتان راحتتر و آرامتر و بهتر و با کوالیتی خوبتر شنیده میشه. حالا شنونده باز هم از طریق تلفن داریم. سلام علیکم.
تلفن قطعش رو خرده تو پیغامونه با ولولو یاشمر پیغامونه هم راغلی دی، البته یاشمر نه بیخیلی راغلی دی، خو کلا کلا نوبت ور نکرو.
بله، نور تاج محمد حسینی از ولسوالی شکمش تخار نوشته که صلح در خیر در صلح هست، اما ملت ما همچنان خوشبین و در انتظار صلح هستند و امیدوار هستم که صلح به خیر افغانستان باشه. خب فکر میکنم خیلی پروه واضح است که صلح به خیر همه مردم است. عبدالرزاق صاحبزاده از لغمان نوشته که پاکستان اگر موجود باشد صلح در افغانستان امکان ندارد.
دی یعنی ورته خوشبینه ندی، البته تروس پوری چې ګورو اکثر اوریدون کې خوشبینه دي. اسماعیل پنجوایی لیکل دي د کندهار څخه، البته دوی د ماده خبري برعکس وایي چې سولې هیڅ امکان نه لري. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټه اشرو څخه لیکل دي وایي د سولې د خبرو نه مخکې باید اول اوربند وشي چې جنوبین اوربند عملی کړي، نو هله سولې امکان لري. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکل دي وایي د څلور اخیز غونډې څخه ډیر خوشاله ما او دی تلپاتی سولی غشتون کهیم. محمد رحمان در زابل شاجوی ولسوالی سخیلی کلی در طالبان و سره در مخام خبرو لپاره باید جر پلش وقتی زمینه برابرشی که او جر نوی، نو پاکستان بیا پکې خند اچوي. محمد حسن قلمیار امیری له تخار له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکلي وای سوله ښه نتیجه ورکوي، دا د تشویش وړ خبره نه ده. زه باور لرم چې سوله به وشي. اوس هم په 0992-203-1540 او یا هم 0800-8225-55 ټلیفون شمیرې ټلیفون را وکړي، او یا هم د افغان بیسیم همدا شمیره در سره په یاد لري 8
بله. حالا شنونده روی خط تلفون داریم. سلام علیکم، مایکروفون شماست، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست، ابراز نظر بکنین.
خبری وکی استاسی خبری اورو دی په لاین کې دی لیکنه پیژم چې ولي خبری نه کوي. خیر بل اوریدون کې ته بنوبات ورکو چې دوی خبری وکی.
بفرمایید. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست،
خبری وکی لطفا. متاسفانه چې لطفا یو څه لاندې خبری هم وکی چې خبرونو ته وخت کم پاتې دی.
خب تلفنشان قطع شد. برحال خب کوشش میکنیم در نیمه دوم برنامه، یعنی از ساعت 9 تا 9:30 فرصت بیشتر باشه نمودا داشته باشیم، و همچنان شنوندگان عزیز لطف بکنین که روی موضوع صحبت بکنین، و همچنان وقت تماستون برقرار شد خیلی زود صحبتتون را شروع بکنین، به خاطر اینکه دیگه شنونده هم روی خط انتظار میمانن و بهتر است که همه بتونن ابراز نظر بکنن در این برنامه مایکروفون شما.
عبدالواسی بختور له هلمند لیکلوی په افغانستان کې هغه وخت سوله راتلی شي چې پاکستان وغواړي. ستاسو نور پیغامونه به وروسته له خبرونو وروسته ولولو. همداراز هیله لرو چې له خبرونو وروسته به بیا هم همداسې